امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د اسلامي دولت د لوای چی او بریتانوي يرغمل ډیوډ هنزي اعدام کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په قاهره کې د مصر د بهرنی چارو وزیر سمی شکری سره کتلی دی. او د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې موجوده نړیوال شخړې او جنګونه شاید نړۍ د دریم نړیوال جنګ په لوري رهي کړي. دا امریکا غږ واشنگتن دی. محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبې ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 14مه ده. دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي چې د کابل په وخت د سهار 6 بجو سره سمون خوري. دا د خپل دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. په دې خبرونه کې به لومړی خبرونه واورئ او بیا به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د مبارزې په خاطر په قاهره کې د مصر او امریکا د خارجه وزیرانو مشورې او په همدې اړه د چین او امریکا ترمنځ د تماسونو او په پاکستان او کشمیر کې د روسي تباه کوونکو سیلابونو په اړه ریپورټونه او د مطبوعاتو تبصرې واورئ. خو اوس له طاهر ازغزینه پوره خبرونه واورئ.
د اسلامي دولت تروریستي ډلې ویل دي چې د برتانیې د مرستو رسولو کارکوونکي ډیوډ هینز یې وژلی دي. دغې ډلې یوه 2.5 دقیقې ویډیو خپره کړې او په هغې کې داسې ښوولي دي چې د هینز سر یې غوڅ کړی دی. هینز 43 کلن او د دوو ماشومانو پلار وو او تیر کال فقط 3 ورځې وروسته له هغه چې سوریې ته ورسېد چې د مرستو رسولو د یوې نړیوالې مؤسسې سره کار وکړي وتښتول سو. د دې ویډیو عنوان وو د امریکا متحدانو ته یو پیغام، او لږ وروسته له هغه خبره سو چې د هینز کورنۍ د هغه د تښتونکو څخه په یو خپاره شوي پیغام کې وغوښتل چې د دوی سره د تماس ونیسي. په ویډیو کې هغه څوک چې د هینز سر غوڅوي د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون په دې تورنوي چې د اسلامي دولت په ضد د امریکا د متحده ایالاتو سره یې خپلې قواوې شریکې کړې دي. قاتل خبرداری ورکوي چې دا پرېکړه به د برتانیې خلک یوې بلې نه ګټونکې خونړۍ جګړې ته ورکش کړي. ښاغلی کامیرون څو شېبې وروسته له هغه چې د ویډیو خپره سوه په ټویټر کې یو پیغام خپور کړ او د ډیوډ هینز قتل یې د شیطان کار او لوی ګناه وبلله. هغه د هینز کورنۍ ته خپله خواخوږي څرګنده کړه. ښاغلی کامیرون وویل چې د ده حکومت به تر خپل وس پورې هر څه وکړي چې دغه قاتلان محو او نابود کړي او د دې تضمین وکړي چې هغوی عدالت ته حاضر کړای شي. د برتانیې مطبوعات ویل دي چې صدر اعظم کامیرون خپل دفتر ته تللی دی شي د برتانیې د حکومت یوه اضطراري غونډه راوبولي او دا فیصله وکړي چې څنګه باید مخکې ولاړ سي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم دغه وحشیانه عمل وغنده او ویل چې امریکا د خپل نږدې ملګري سره اوږه په اوږه ولاړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې دا یوازې د وخت مسأله ده چې د تروریزم ګواښ دی کوم چیرې د تروریزم ګواښ هر چیرې وبخشي. چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دي چې دا یوازې د وخت مسأله ده چې د تروریزم ګواښ دی کوم چیرته د تروریزم ګواښ هر چیرته سي. هغه دا وینا په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو د وزیر سمی شکری سره د کتلو څخه وروسته وکړه. کیری په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د نړیوال ائتلاف د جوړېدو لپاره د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي تمځای کې دی. هغه پرون د شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت جهادیان ادعا کوي چې دوی د اسلام لپاره جنګیږي، مګر هغه وویل چې د دغې ډلې کارونه د اسلام سره هیڅ اړه نه لري. ښاغلی کیری وویل چې د دغې ډلې د کرکې پیغام د نړۍ د ټولو مسلمانانو د اکثریت لخوا رد شوی دی. کیری وویل چې مصر د الازهر د اصلي هیواد په توګه چې د نړۍ د سنی مسلمانانو د ښوونې او روزنې ډېر پخوانی مرکز دی، د اسلامي توندلارې ایدیولوژي پر دولو کې جدي نقش لوبولی دی. هغه د اسلامي دولت ډله داسې سازمان وباله چې وحشیانه کارونه او ګناوې هیڅ سرحدونه نه پیژني. کیری وویل چې مصر د توندلارو د ګواښونو په مخکنۍ جبهه کې دی او هغه د دغو ګواښونو په مقابل کې د مصر سره د امریکا د مرستې وعده وکړه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس ویل دی چې په نړۍ کې چې نن ورځ دومره زیاتې شخړې او جګړې روانې دي، نو دا به شاید نړۍ ورو ورو درېیمې نړیوالې جګړې ته رسوي. پاپ کله چې پرون د شنبې په ورځ به ایټالیا کې د هغه څلي لیدو ته ورغلی و چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د وژل سوو 100,000 عسکرو په یاد جوړ سوی دی درېیمه عمومي جګړه د جنایتونو، قتل عامونو او تباهۍ جګړه وبلله. پاپ په دې وروستیو میاشتو کې سر په سر غوښتنې کړي دي چې په یوکراین، عراق، سوریه، غزه او د افریقا په ځینو سیمو کې جګړې ختمې شي. هغه پرون د شنبې په ورځ د لومړۍ نړیوالې جګړې د څلي د لیدو په وخت د عبادت او دعاګانو په عامه غونډه کې وویل چې بشریت باید وژاړي او اوس یې د ژړا وخت دی. پاپ فرانسیس وویل چې جګړه لیونتوب دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د هغه هیواد هوایي قوې ته امر کړی دی چې په هغو ملکي سیمو باندې هوایي بمباري بندي کړي چې د اسلامي دولت له ډلې یاغیانو نیولی دي. ښاغلی ابادی وویل چې دغه یاغیان ملکیان د بشري سپر په توګه استعمالوي او د بېګناهو خلکو د وژلو مخنیوی باید وسي. هغه وویل چې د هوایي حملو د بندولو امر د پنجشنبې په ورځ ورکړی و. د عراق صدر اعظم وویل چې عراقي قوایو به د یاغیانو په مقابل کې چې د عراق په شمال او لویدیځ کې زیاتې سیمې نیول دي مځکنیو نظامي عملیاتو ته دوام ورکړي. د یوګندا چارواکو د دوی په قول یوه تروریستي شبکه کشف کړې ده چې د سومالیا د تروریستي ډلې الشباب لخوا یې فعالیت کاوه او فکر کېږي چې په ډېر نږدې وخت کې به یې د حملې پلانونه جوړول. په کمپالا کې د امریکا د سفارت چارواکو پرون د شنبې په ورځ دا موضوع اعلان کړ او ویل چې یوګندا په مهمو ځایونو کې چې د هغه هیواد بینالمللي هوایي میدان هم پکې شامل دی کلک امنیت نیولی دی. د روسیې د مرستو په موادو بار لاریو د قطار لومړۍ لاری پرون د شنبې په ورځ سهار ختیځ یوکراین ته داخلي شوې. په دغو لاریو کې د ژغورنې مواد د لوهانسک ښار ته چې په جګړو کې راګیر دی رسول کیږي. له بلې خوا د یوکراین اردو ویل دی چې د دونیسک په هوایي میدان باندې د یاغیانو حمله په شا تمبولې ده. د روسیې د نوستي خبري اجانس ویل دی چې 200 لاری لوهانسک ته چې د یوکراینی عسکرو او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو تر منځ د څو اونیو جګړو صحنه ده مواد رسوي. د کیف حکومت تیره میاشت په موادو بار د روسیې د دومره زیاتو لاریو له کبله چې بې بلنې د سرحد څخه واوښتې احتجاج وکړ، مګر د یوکراین چارواکي پرون د شنبې په ورځ چې دغه ماموریت سرته ورسېد خاموش و. قطر روسه له هغه د اخوان المسلمین د څول وړپړو مشرانو څخه غوښتي دي چې د هغه هیواد څخه دی ووزي، چې د هغوی موجودیت د قطر د ګاونډیو هیوادونو سره د دغه هیواد اړیکې خړې پړې کړي دي. د قطر څخه د اخوان المسلمین د مشرانو د وتلو اعلان خپله دغو مشرانو خپور کړ چې په هغوی کې یو مهم مشر عمر تراک د خپل فیسبوک په پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړه او په هغې کې ویل دي چې دی د قطر څخه ځکه وځي چې دغه هیواد د اورپیدا سو نه آرامیو او اندېښنو څخه وژغورل سي. هغه وویل چې د قطر حکومت د ده او د څو ملګرو څخه غوښتي دي چې د قطر څخه دی ووځي. وروسته له هغه چې د 2013 کال د جولای په میاشت کې د مصر جمهور رئیس محمد مرسی راوپرځول سو او د اخوان المسلمین د ډلې غړي د هغه هیواد څخه وایستل سول او قطر هغوی ته پناه ورکړه، نو په دې کار سره د قطر ګاونډیان لکه سعودي عربستان، متحده عربي امارات او همدارز مصر په قهر سول او د دغو درو واړو ملکونو د قطر څخه خپل سفیران وایستل. د فلیپین د سمندري چارو کارکونکي د هغې کښتۍ پلټنی کوي چې 4 سپرلی درلودې او پرون د شنبې په ورځ د لیتي د مرکزي ټاپو په اوبو کې غرق شوه. د فلیپین د سمندري سواحلو ساتونکي وایي چې نن د یکشنبې د ورځې تر سهار پورې 3 سپرلی ژوندي راایستلي دي. یو نه تاخول چې دغه کښتۍ په زورورو بادونو او د اوبو په جګو څپو کې راګیر شوې وه. په دې وخت کې یو لوی سیمه ایز طوفان هم د دغه ټاپو څخه د جنوبي چین د سمندرګي په خوا روان و. او د هندو پاکستان پوځي قواو خپل هلې ځلې زیاتې کړې دي چې په زورګونو خلک چې په سختو سیلاونو کې چې په تیرو لسګونو کالو کې ساری نه دی لیدل سوی بند پاتې دي هغوی وژغوري. په څه د پاسه یوه اونۍ سختو بارانونو کې سیلاونه راغلي او مځکې ښویېدلې دي چې کورونه او پلونه یې وړي دي او په هند او پاکستان دواړو هیوادونو کې لږ تر لږه 400 کسه پکې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې دغو سیلاونو څه د پاسه 1.8 میلیون خلکو ته تاوانونه رسولی دي او په سلګونو زره خلک یې بې کوره کړي دي. دغه سیلاونو په خاص ډول په هندي کشمیر او د پاکستان د پنجاب په ولایت کې ډېر زورور و. دغو سیلاونو د دارو درملو د کموالي او د وبایي ناروغیو د راپیدا کېدو ویره هم راپیدا کړی ده ځکه چې ډیر روختونونه د سیلاونو تر اوبو لاندې دي د طبي چارو کمپونه په لوړو مځکو کې جوړ شوي دي چې د زرګونو ناروغانو علاج وکړي. دا و د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو
دا واشنگتن دی د ماخستان شل دقیقې لس بجې دي او دا هم زموږ د خبرونې لومړی موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ د خپلو هغو هڅو او کوښښونو په ترڅ کې چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف یې د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو په خاطر پیل کړی دي د مصر د چارواکو سره ولیدل. د قاهرې نه د امریکا خبریال سکاټ سترنز یو رپورټ رالیږلی دی چې دا ته په ګډه به واورو.
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مصر د تروریزم د ګواښونو په څیر ما جبهه په خاصه توګه د سنای په ټاپو وزمه کې واقع ده ځکه نو د اوباما حکومت د هغو لسو اپاچی هلیکاپټرو لیګل منظور کړل چې د بشري حقوقو د اندېښنو له کبله ځنډول شوي وو. د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مامور وایي د مصر د تروریستي ډلې انصار بیت المقدس او د اسلامي دولت ترمنځ تماس و. کیری وایي دغه ګواښ یو منسجم ځواب غواړي. ښاغلی کیری زیاتوي
The fact is that in today's globalized world, it's only a matter of time before the threat of terrorism anywhere becomes a threat.
حقیقت دا ده چې په وسنۍ نړۍ کې دا فقط د وخت خبره ده چې چیري چې تروریزم نه غواخ نه پیدا شي نو د تروریزم غواخ بیا هر چیري وي. دا خبره د سل په باره کې صدق کوي. دا داسې وډله ده چې بیرحمی او بدمرغی سرحدونه نه پیژني. د کیری سره د مصر د بهرنیو چارو د وزیر سامی اشکوری د خبرو نه وروسته وویل د مصر امنیتي خدمات د اسل او د کورنیو ترستانو ترمنځ روابط څاري.
فيما يتعلق بالجزء الاول من السؤال المرتبط بالعلاقات بين التنظيمات الارهابيه فنحن بالتاكيد
بهرني وچار وزير وايد داغو دالو مفكوره او عام نظر یو شاند دی وای دوی په تاکتیکونو کې سره فرق لري چې د ملي دولت مفکوره ته ماتې ورکړي ځکه نو د دوی افراطی مفکوره ازه ونیسي. کیری وای مصر یو نادر موقف کړي دغه نز غم د مفکوري سره په مبارزه کې مرسته کولی شي. ښاغلی کیری وای په داسې حال کې چې د اسلامي نړۍ د علم او کلتور د پیتخ په حیث مصر په عام محضر کې د دغې مفکوري په غوندلو کې مهم رول لوبولی شي چې اصل یې خپروي. کیری وای دا د مصر د جمهور رئیس عبدالفتح السیسی نه مننه کوي چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند خبرې وکړلې او هیله څرګنده کړه چې دواړه خواوې به زر قاهرې ته ورشي چې د تاوتریخوالي د پیدا کېدو د علتونو په باره کې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر کیری وایي د او جمهور رئیس السیسی دیموکراسۍ ته د مصر د وختلو او د پارلماني انتخاباتو د ضرورت په باره کې هم خبرې وکړې. ښاغلی کیری وایي امریکا د دې او حکومت کامیابی غواړي ځکه چې کامیابی د سیمې په څرګنده توګه د ټولو مصریانو او نړۍ لپاره مهمه ده. مصر په سمایز امنیت کې یو متحد او مهم انډیوال دی. ښاغلی کیری د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د تروریزم سره په جګړه کې د مصر د مرستې په بدل کې د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ د اندېښنو نه امریکا تېره شوله او اپاچی هلیکاپټر یې ورکړلې وویلې قاهره د واشنگتن له اندېښنو نه ښه خبره ده. ښاغلی کیری وایي اجازه راکړئ چې دا خبره ښه واضح کړم چې امریکا هیڅکله د بشري حقوقو لپاره په خپلو اندېښنو تجارت نه دی کړی. کیری ویل د السیسی حکومت د دغه اندېښنو پورې مربوطو په یو شمیر موضوعاتو باندې کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان د پوز انجنیرانو په پنجاب کې د لا زیاتې تباهۍ د مخنیوي په غرض د هغو سندونو بندونه وران کړل چې د سختو سیلابونو له امله یې اوبه په مورګو اوښتي دي او دغه په نفوسه زوبې زیاتې ټیټې پرتې برخې لاندې کړې دي. سږ کال په پاکستان او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سخت سیلابونه راوتلي دي، په سلګونو کسانې وژلي او په لسګونو زره خلک بې کوره شوي دي. له اسلام آباد نه به د خبریال ایاز ګل د رپورټ غټ کې زه سید سلیمان شاه درته واورم. سکال سیلابونو د پنجاب صوبې په ډېر کلو خارګوټو او خرونو کې 2 میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو خوندي سیمو ته انتقال شوي دي او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شوی دی. په پنجاب کې تر اوسه پورې 300 مړي راستل شوي دي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې 200 کسان مړه دي. دوه هفتې مخکې د پنجاب په صوبه کې د دوامداره بارانونو وروسته سیلابونه راووتل، په لسګونو زره خلک په خپلو کورونو کې ګیر پاتې شو. د پاکستان پوځ د هلیکوپترو او کښتیو په وسیله د نجات او ژغورنې عملیات پیل کړي دي. پوځي هلیکوپترو د پنجاب په 4 اضلاعو کې هغو خلکو ته د څښلو اوبو او خوراکي مواد رسول چې په کورونو کې بند پاتې دي او ځینې خلک یې خوندي ځایونو ته انتقال کړل. د پاکستان د پوځي وایان تورن جنرال عاصم سلیم بجوا امریکا غږ ته وویل چې عسکرو ته امر شوی چې د امکان تر حده پورې باید کوښښ وکړي مصیبت ځپلو خلکو سره مرسته وکړي.
Don't wait for orders and human life is the most important
thing. پوځیانو ته ویل شوی دی چې د احکامو انتظار نه کوي، انساني ژوند تر ټولو مهم دی. هر څومره چې وس رسیږي خلکو سره د سمدستي مرسته کوي. جنرال بجوا ویل ساري ناروغۍ د مخنیوي په خاطر د ګرځنده کلینیکونو سره یو ځای پوځي ډاکټران او نرسان هم لیږلي دي چې معمولا د ناپاکو اوبو په وسیله خپرېږي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې او مرستو د انسجام لپاره د پاکستان د حکومت اداره وایي چې روسیو سیلابونو په پنجاب او د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په ځینو برخو کې ولسي خلکو ته له حده زیات مالي تاوانونه اړولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن تسنیم اسلم امریکا غږ ته وویل
We haven't launched an appeal for international assistance but our
مونږ پر رسمي ډول د مرستې غوښتنه نه کړې، خو په خارج کې د پاکستان ډیپلوماټیکي نمندګي وتا امر شوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ځانګړي وچی صندوق لپاره د چاندو او یانو د لټولو په خاطر باید بانکي حسابونه پرانیزي. په خارج کې اوسیدونکي پاکستانیان او نړیوال کوغړي چې پیسې ولګي نو په همدغه وجه صندوق کې اچول شي. لبلې خوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې هم د پوز ډیر زر عسكر لګیا دي مصیبت ځپلو خلکو سره مرسته کوي. پوز وایي چې تر اوسه پورې تقریبا 3000 خلک خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. روغتونونه، کلینیکونه او موقتی کمپونه یې په ځینو برخو کې لګولې دي. سږني سیلابونه دومره زیات تباه کوونکي وو چې په تیرو ډیرو کلونو کې په کشمیر او پنجاب کې مثال نه ولیدل شوی. سرینګر چې 1 میلیون نفوس لري یوه هفته کېږي چې مرکزي برخې د اوبو لاندې دي او ډیر خلک د خپلو کورونو د چتونو په سر بند پاتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د دې سات د مهمو خبرونو غټکی او زل بیا واوري. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د اعلان کړی دی چې د برتانیې یو اتباع ډیوډ هنزي اعدام کړی دی. نوموړي د فرانسې د یوې خیریه مؤسسې لپاره په سوریه کې کار کاوه چې وړم کال ونیول شو. نوموړې ډلې یوه ویدو ښکاره کړې ده چې په هغه کې داسې ښودل کېږي چې د هند سرې غوڅ کړی دی. هند 40 کلن او 2 ماشومان یې لرل. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او نورو نړیوالو مشرانو دغه اعدامېدل غندلي دي. د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې په نړۍ کې اوس شخړې او جګړې دومره زیاتې شوي دي شاید چې نړۍ رو رو د دریم نړیوال جنگ په لورې سوق کړي. پاپ فرانسیس وویل چې جنگ اصلا په خپل ذات کې لیونتوب دی. نوموړي پرون په ایټالیا کې یوې غونډې ته وینا کوله چې د لومړي نړیوال جنگ کې د وژل شوو کسانو په یاد جوړه شوې وه. قطر روس له هغه د اخوان المسلمین د سو مهمو لړپړو مشران نه غوښتل چې دغه هواد نه وځي چې د هغوی د موجودیت په وجه د ګاونډیو ملکونو سره لانجه راپورته شوه. که څه هم چې د قطر چارواکو د خپل ملک نه د اخوان المسلمین د مشرانو د وتو په هکله رسمن څه نه دي ویلي، خو د اخوان المسلمین یو مشر په خپل فیسبوک ویل چې دی او نور ملګري له دې امله په قطر نه وځي چې د قطر شاهي دولت د خپل ګاونډیانو سره د لانجو نه خلاص شي. او د یوګندا چارواکي وایي چې یوه شبکه کشف کړې ده چې د چارواکو په وینا د الشباب لخوا فعاله شوې وه او د یوې غټې حملې لپاره آمادګي نیوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ واشنگتن دی. د هند او پاکستان سوداګرو د هند او پاکستان په حکومتونو باندې غږ کړی دی چې د جنوبي آسیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په لاره کې پراته خنډونه باید لرې کړي. هغوی په نوې ډیلی کې یوه غونډه وکړله. د نوې ډیلی نه خبریالي انجانا پستیچا یو رپورټ رالیږلی دی چې مهم ټکي به زموږ همکار خلیل خان درته واوري.
پروین کیام خانی چې د پاکستان د کراچی ښار اوسیدونکي ده، هندي مشتریانو ته لاسي صنایع چې پکښې ساړی او خالی وي د خرڅلاو په نیت وړاندې کړي وي. دغه څلور ورځنی نمایش چې د پنجشنبې څخه تر یک شنبې پورې باید عمل لري. په دغه نمایش کې پاکستانی سوداګرو خپل تولیدات او د فیشن لوازمات نندارې ته وړاندې کړي دي او دا د هغو هڅو برخه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې نورمالې سي. خانی په دې باور ده چې داسې نمشتونه کولای سي چې د دواړو هیوادونو دوستۍ نور هم غښتلې کړي. هغې وویل دا وایي د دواړو خواو خلک د یو بل سره ډېر نږدېوالی احساسوي. هغه وایي موږ ګاونډي هیوادونه یو، یو ډول کلتوري روایات لرو او د هغې زړه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باید هیڅ ډول جګړې نه وي. په 2011 کال کې هند او پاکستان د یو بل سره خبرې اترې پیل کړې وې او دا خبرې په دې هیله وې چې تجارت د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري په کمولو کې مهم ټکی دی. د پاکستان د تجارتي پرمختګ ادارې رئیس اس ام منیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخو تجارتي موکو ته اشاره کوي او وایي پاکستانی سوداګر ماشینونه، کیمیاوي مواد، ټکنالوژي او نور ډېر څه شته چې د هند د لوی اقتصاد څخه په کار اچولی سي. هغه وویل
The liberalization of trade would benefit Pakistan producer in terms of developing own brand.
د تجارت ازادول به د پاکستان تولیدات چې په خپلې جوړوي پکښې پرمختګ راولي. د تولیداتو مصارف به راکم کړي، خام مواد په اسانۍ پیدا کیږي او ترانسپورټ یې هم ارزان بیه دی. اوس مهال پاکستان د اروپا او متحده ایالاتو سره په تجارت کې د 40 واره څخه زیاته بیه د ترانسپورټ په برخه کې خرڅوي. دواړه هیوادونه د ټولې نړۍ سره د تجارت او هغه تولیدات چې دغه دواړه هیوادونه ځانګړتیا پکښې لري په ګډه ستراتیژي جوړولی سي. خو بیا هم په دې برخه کې پرمختګ ډیر زیات کم دی. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیز تجارت د 2015 کال هدف 6 میلیارد ډالر ټاکل شوی دی او تیر کال ټولټل تجارت بیا 2.1 میلیارد ډالر و. د هند صنعت او تجارتي فیډریشن رئیس صدارت برلا وایي دواړه هیوادونه باید د تجارت په برخه کې پراته خنډونه لرې کړي. هغه وویل
visa problems are still faced by business communities of both.
د پرمختګ نه پرته هم د دواړو هیوادونو تجارتان د ویزې د مسلې سره مخامخ دي. زموږ بانکونه په دې کې دلچسپي شوډلي چې بانکي څانګې خلاص کړي. اوس مال د پاکستان او هند ترمنځ مستقیمی بانکي اړیکې نشته. د تجارت لپاره د مهمو لارو خلاصول ډیر اړین دي. دا کولای شي چې وخت راکم کړي او د دواړو هیوادونو په تجارت کې د راکړې ورکړې لګښتونه هم لږ کړي. د پاکستان د صنعت او د تجارت د ادارې رئیس زکریا عثمان وای د دواړو خواو سوداګر باید په خپل حکومتونو ټینګار وکړي چې سیل راخپل کړي. هغه وویل
My question is that if the Taiwan and China can work together why not we because I believe
زما سوال دا دی چې تایوان او چین په ګډه کار کولی سي نو موږ ولې نس کولای. زکه ز په دې باور لرم چې دا ډیره مهمه ده چې تجارتي کسان سره یو ځای شي او په دواړو هیوادونو کې پرتو خلکو ترمنځ اړیکې ډیره مهمه دي. په دې برخه کې یو څه هیلسته څېړونکي بیا هغو مظاهراتو هم اشاره وکړه چې د هندوانو سختریز ډلې راشترا وادي شیوشینا لخوا سوي او په دغه نمایش یې د بندیز لګولو غوښتنه کړې وه. خو بیا هم په زرګونو خلک د پاکستانی منسوجات او کالي چې په نوې ډلي کې نندارې ته وړاندې سوي ول راغلي ول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15
چین وای چې د متحده ایالاتو د حکومت د هغو کوښونو ملاتړ کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په خلاف د مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف په خاطر پیل کړی دی. خو په دغه لړ کې باید د ټولو هیوادونو د خاورې د بشپړتیا احترام وشي. پام وکړئ، د بیجنګ نه د امریکا غږ د خبریال شانن وان سنت رپورټ.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د اعلان وروسته چې روانه ونه یې وویل چې په سوریه او عراق کې به د داعش د ډلې پر ضد هوایي بریدونه وکړي، چین د تراګری پر ضد د امریکا د ملاتړ اعلان وکړ. د چین د بارنیو چارو د وزارت ویان دی هو چن ینګ پرون په بیجنګ کې خبرلانو ته د وینا پر مهال داسې وویل:
ان دی شوه توتین نه و زای جار چی شی یین شین چی شال له چونګ دوی دنګ چین فان کونګ سین شی د کان.
موږ ټول د تراګری خلاف یو، او چین په دې باور دی چې نړیوال ټولنه باید د تراګری پر ضد په ګډه کار وکړي. په دې لړ کې باید د هیوادونو د ځمکې بشپړتیا احترام وسی. چین هیله لري چې په یاد شوو هیوادونو کې به سوله او نظم بیرته برقراره شي، او دا چې سوله به د دې سبب شي چې په دې هیوادونو کې د تراګری پر خاطر د وینو تویدنه بند شي. خو د چین پالیسی دا ده چې د نورو هیوادونو په کورنۍ مسایلو کې بل اسوهنه نه کوي، او په همدې دلیل داسې نه ښکاري چې د داعش ډلې پر ضد په نړیوال نظامي ائتلاف کې به برخه واخلي. خو چین د عراق د تیلو تر ټولو ستر مشتری دی، او د چین د اقتصادي پرمختګ د عراق د تیلو په صادراتو اتکا کوي. په همدغه دلیل چین غواړي چې د داعش پر ضد د امریکا د هڅو څخه ملاتړ وکړي.
د مطبوعاتو تبصرې.
د نیوز انټرنیشنل په نامه یوې نړیوالې انټرنیټي شبکې پرون رپورټ ورکړ چې طالبانو په هغو کنټینرونو باندې برید کړی دی چې د پاکستان نه په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د ځواکونو لپاره خوراکي مواد نقلول. دغه حمله د بلوچستان صوبې د چمن د ښارګوټي سره نږدې شوې ده. د خاما پرست خبری اجنس رپورټ ورکوي چې په افغانستان کې د ملي والی د حکومت د جوړولو لپاره د عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی حمزي ترمنځ خبرې وروستۍ شېبو ته رسیدلې دي، او شاید چې موافقې ته سره زر ورسیږي. جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ خبرې روانې دي، او زر به یوه موافقه وشي. ښاغلي کرزی دا تبصره د افغانستان د علماو شورا سره پرون په کابل کې د ملاقات په وخت وکړه. ښاغلي کرزی وویل چې دواړو کاندیدانو سره ملاقات کړی دی، او دواړو آمادګي ښودلې ده چې یو بل سره به همکاري کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی که په کابل کې په مامورانو او په دفتر باندې حمله وشي نو د افغانستان سره به خپلې مرستې قطع کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه خبرداری وروسته الحق ورکړ چې د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله عبدالله طرفدارانو د ملګرو ملتونو دفتر په تیګو باندې ویشته، او مرد یې پر ملګرو ملتونو باندې شعارونه ورکړل. مظاهره کوونکي دا تور لګوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نما د اشرف غنی احمدی د ټیم سره لاس یو کړی دی، او د هغه او په انتخاباتو کې په جالسازه کې لاس لره. خو ملګرو ملتونو دغه الزام رد کړی دی، او وایي دغه اداره یوه بې طرفه اداره ده. او د افغانستان انلاین انټرنیټي شبکې رپورټ ورکړی دی چې ولسی جرګې پرون د فائدې عامې وزیر د پښتون لپاره راغوښتي و چې ویل کېږي د ای سی سی آی ایم ای ټی ای جی په نامه باندې یو خارجي شرکت $120 میلیونه غلا کړی دی. دغه شرکت ته په افغانستان کې د سړک جوړولو یوه پروژه سپارل شوې وه. ټاکل شوې وه موافقې په اساس به دغه امریکایي او ترکی شرکت 220 کیلومتره سړک د هرات او فاریاب ترمنځ غځوي. خو د افغانستان د فائدې عامې وزیر نجیب الله په روان هفته کې ویل دغه شرکت بیر دینا چې په پروژه باندې کار شروع کړي پیسې اغلا کړلې او لاړ. د افغانستان د علماو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف چې د جمهور رئیس حامد کرزی سره په کابل کې ملاقات وکړ وای هغه کسانو چې د پغمان پولیس والی کې په څلور ښځو باندې جنسي تیرې کړو باید سمدستي اعدام شي. ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه هم همدې ځای کې پای ته رسیږي. په څو شېبو کې به د امریکا غږ آشنا رادیو تاریخ خپرونه شروع شي. موږ به نن ماښام د افغانستان په وخت 2 بجو د اساسي په خدمت کې حاضر شو. په خدای مو سپارو. ورځ مو نیکمرغه.